یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، دا خبرونه مو یو ساعته ده. نن جمعه ده، د وژی اسمبلی 19 د سپتمبر لسمه. د دې یو ساعته خبرونه په راپورونه کې ملګرو ملتونو اندېښنه شولې چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ دی. که د افغانستان دولتي شتمنۍ خوشې نسي، د بشري بحران بیرسته. د پوهنتون یو استاد:
روان ماشین او یو روان اداره لکاره ولویدل، او پر ځای باندې دغه خلکو واک تر لاسه کوي چې هغه نسي کولای چې د کم ځای څخه اوس پیل کی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو نوی حکومت ټول شموله نه دی او له دې امله اندېښمن دي. نور مسایل هم څېړو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپریږي. نوریاس نوري خپرونه په خبرونو پیلوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تېر شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه وباله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دا د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی چې له افغانستان سره مرسته وکړي چې دا هېواد له بشري ناورین سره مخامخ نشي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره له اوو میاشتو وروسته تلیفوني خبرې وکړې. بشپړ خبرونه: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لانس تېره شپه د دې شورا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه وباله. ډیبورا لانس وویل:
Millions of ordinary Afghans are in desperate need of help. Humanitarian aid.
ملیونونه عادی افغانان سخت بشری مرسته ته اړتیا لري. بشری مرسته باید ملګرو ملتونو او غیر حکومتي مؤسسو له لوري برابر شي. باید لازم میکانیزمونه وسنجول شي چې د ملګرو ملتونو اداري او غیر حکومتي مؤسسې ضروري بشری مرستې برابر کړي. ټاکل شوی ده چې ملګری ملتونه له افغانستان سره د بشري مرستو د راټولولو لپاره د راتلونکي دوشنبه په ورځ د سویس په جنیوا کې یو کنفرانس جوړ کړي. ملګری ملتونه هیله مند دي چې په دې کنفرانس کې به له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره لازمي ژمنې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي دا د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی چې له افغانستان سره مرسته وکړي چې دا هېواد له بشري ناورین سره مخامخ نشي. قریشي نن په یو بیان کې وویل چې سره له دې چې د پاکستان منابع محدود دي، خو له دې سره سره یوه ورځ مخکې پر خوراکي موادو او درملو باري والو ته کابل ته لاړه. هغه زیاته کړه چې نورې مرستې به د ځمکې له لارې افغانستان ته واستول شي. ښاغلي قریشي دغه څرګندونې اسلام آباد ته د هسپانیا د بهرنیو چارو د وزیر خوزي مانوئل البرس تر سفر مخکې په اسلام آباد کې وکړه. ټاکل شوی چې نوموړی نن اسلام آباد ته ورسیږي او له ښاغلي قریشي سره وغږیږي. قریشي دغه راز ویلي چې په افغانستان کې بشري ناورین به نه په سیمه او نه هم نړۍ کې د چا په ګټه وي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې به خپل سفارت پرانیزي. د اګست په 15مه د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو خپل سفارتونه له افغانستانه ایستلي دي. خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې خبر اعلان ته وویل:
Also natürlich wollen wir auch in Afghanistan wieder eine Botschaft.
Albatta mushghoru che pa Kabul ki khpal safarat pranizu. Mushta po karda che halta diplomatik astazi tu bolru. Pa zangadi dawl pa di khatar che os da tulu germaniano simais personal aw pa khas dawl la khatar sara da bakha mkhafanano da istalo masuliyat.
Auch jetzt um die Aufgaben zu erledigen, die wir da haben, deutsche Staatsbürger auszuführen.
خغلی ماس د غرازو لخپلو نجدین لريوالو متحدانو سره په تماس کې دی او لاغوی جلابه پریکړهونه کړې. د پاکستان د سن پولیس وایي په تیرو درې ورځو کې د صوبې له بیلابیلو برخو څخه د ښځو او ماشومانو په ګډون له ډیر شو زیات افغان کډوال نیولې دي. د سیند کوډ کی خار پوزی مشر عثمان عبدالله تیر مخام ازادي لرو ته وویل چې نیول شو کسانو د سفر قانوني اسناد نه لرل او ځینو یوازې تذکرې لرلې. عبدالله زیاته کړه چې د افغان کډوالو پر ضد دوسیه ترتیب کړې او هېواد ته به بیرته استنوي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر د پاکستاني چارواکو پر اقدام اندېښنه ښودلې ده. په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر اپریدی بیګا ازادي لرو ته وویل چې په وروستیو کې پاکستان تر 200 زیات افغان کډوال بیرته هېواد ته ستانه کړي دي. د تیرې میاشتې په نیمایي کې چې طالبانو د افغانستان کنټرول ترلاسه کړل، هغه مهال رئیس زرګونو افغانان د سپین بولډک او چمن له لارې پاکستان ته د تګ هڅې کوي. د پاکستان نومي علي خبريال رحیم الله یوسفزی پروند وښ په تکلونو په عمر مړ شو. د هغه کورنۍ وایي یوسفزی لڅو میاشتو رئیس ناروغ او د نوموړي زوی ارشد یوسفزی پر فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د پلار د جنازې لمونځ نن په مردان کې کیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د رحیم الله یوسفزی پر مړینه خفګان ښودلی. نوموړي پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د یوسفزی لیکنې به پر تحقیق ولاړې وي. یوسف زیل نن نسو نه هویوم کال رئیس د افغانستان په اړه خبري لیکول او د بی بی سی په ګډون د پاکستان له یو شمیر ورسپانو سره کار کړی او نوموړي تر ناروغي مخکې په پیښور کې د انګلیزي ژبې دی نیوز ورسپانې مدیرو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل چینایي سیال شي جن پینګ سره خبري وکړي. دواړه مشران له و میاشتو وروسته داسې مهال په خپلو کې خبري کوي چې د نړۍ د دوو دوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اختلافات په خپل حال پاتې دي. سپینې ماڼۍ پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو پراخ ستراتیژیک بحثونه وکړل چې پکې هغه موضوعات شامل وو چې د دواړو ګټې پکې نغښتې دي او هم پر هغو موضوعاتو چې زموږ ګټې ارزښتونه او لیدلوري متفاوت دي. دا د روان کال د جنوري د میاشتې رئیس لکه چې بایدن د ولسمشر په توګه لوړه کړې دوهم ځل دی چې نوموړی د چین له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کوي. د چین او امریکا ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې د سوداګرۍ، سایبري امنیت او د بشري حقونو په ګډون د یو لړ مسایلو پر سر ترنګلې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په هیواد کې د واکسینو ورو بهیر چټکول او د کووید 19 ناروغي زیاتیدونکو پیښو د کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. په دې ستراتیژي کې تر 100 میلیون پورې وګړي تر پوښښ لاندې راځي. په هغه هیواد کې په چټکۍ دغه وایرس د خپرېدونکې دلتا بڼې له وجې پیښې په زیاتېدو دي. بایدن بیګا په سپینه ماڼۍ کې پر شاوخوا 80 میلیون هغو امریکایانو انتقاد وکړ چې تر اوسه یې واکسین نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې دغو امریکایانو میاشتې وخت درلود چې ځانونه د کورونا وبا په وړاندې واکسین کړي.
خبرونه موله ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وصله سي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی ته ورسیده دي. خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرداري ورکړ چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ دی. د برالاینز د امنیت شورا غړو ته ویل چې د افغانستان زیرمه چې امریکا کنګل کړې ده په اوسني حالت کې افغانستان ته ور نه کړل سي، د دې هیواد خلک به له بې ساري بې وزلۍ او لوږې سره لاس او ګریوان سي. تفصیل له اسمت سروانه.
ملګرو ملتو پرون خبرداری ورکړ د افغانستان د میلیاردونو ډالرو شتمنۍ کنګل کېده به د افغانستان اقتصاد سخت خراب کړي او میلیونونه نور افغانان به په بېوزلۍ او لوږه اخته کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ډیبرا لاینز د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته وویل د افغانستان د اقتصاد او ټولنیز نظم د بشپړ سقوط د مخنیوي لپاره یوې داسې لارې ته اړتیا ده چې پیسې ژر په داسې ډول ورکړل شي چې د طالبانو له لوري ورڅخه ناسمه استفاده ونه شي. لاینز هم داراز وویل افغانستان ممکن څو نسل شاته ولاړ شي. د زیاته کړه اقتصاد باید پریښودل شي چې څو میاشتې نور سا واخلي، طالبانو ته چانس ورکړل شي چې انعطاف وشي او دا ځل په رښتیا متفاوت چلند وکړي، په ځانګړي ډول د بشري حقونو، جنسیت او له تروریزم سره د مبارزې له اړخه. د افغانستان بانک یا د افغانستان د مرکزی بانک د 10 میلیارد ډالر زیرمې ډیره برخه په بهرنیو هیوادونو کې ساتل کیږي چې په دې توګه لویدیځوالو ته یوه کلیدي حربه په لاس ورکړي چې د طالبانو پر ضد د فشار لپاره وکاروي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې مالی سیستم ته د طالبانو د لاسرسي د مخنیوي لپاره د طالبانو پر ضد بندیزونه نه نرموي. د پیسو نړیوال صندوق هم افغانستان ته د 340 میلیون ډالر بیړنۍ زیرمې د لاسرسي مخه نیولې ده. امریکایي ډیپلومات جیفری دی لورنس امنیت شورا ته وویل طالبان د نړیوالو له لوري د مشروعیت او ملاتړ هڅه کوي، خو د دوی پیغام ورته داده چې مشروعیت اخیستل کیږي نه بلکې ورکول کیږي. روسیه او چین د افغانستان د شتمنۍ د پریښودو غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتو کې د چین مرستیال سفیر کینګ شوانګ وویل دا شتمنۍ د افغانستان ده او باید د افغانستان لپاره ورڅخه کار واخیستل شي، نه دا چې له هغې د ګواښ او فشار د وسیلې په توګه استفاده وشي. د روان 2020 په پیل کې د افغانستان نیمایي نفوس یعنی تر 13 میلیونو ډیرو وګړو مرستې ته اړتیا لرله. د ملګرو ملتو پرختیایي پروګرام د پنځشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې افغانستان به د راتلونکي کال تر نیمایي پورې په نړۍ کې له سختې بېوزلۍ سره مخامخ وي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت مشر دی بورالاینز خبرداري ورکړي چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ دی. داسې اندېښنه شته چې د ستونزو به تر ډیره عام افغانان متاثر کړي. د پانتون له استاد عزت الله پیجن څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په اقتصادي لحاظ د افغانستان سقوط به څومره کسان اغیزمن کړي.
زه فکر کوم له بعده مرغه دغه وړاندوینه د ملګرو ملتونو دقیقه ده او فاجعه ډیره عمیقه ده، ځکه په افغانستان کې تحولات راغلل او روان ماشین او یو روان اداره لکاره ولویدل او پر ځای باندې داس خلکو واک تر لاسه کی چې هغه نس کولای چې د کم ځای څخه اوس پیل کې نه مسلکی کسان لري، نه روزل سوی کادرونه لري، نه تخنیکی پوهه خپل لري او دا ورتیا لري. د یو ملت اقتصادي وضعیت روان ساتل یا دغه اقتصادي ستونزو ته ځواب ویل دا یو ورتیا، دا یو درایت، دا یو ژمنتیا ته اړتیا لري. دغه ورتیا او ژمنتیا او تخنیکی پوهه نه په خپل د نن د افغانستان په اداره کې ستا او نه نړیواله ټولنه دې ته زړه شکی چې دوی سره کار وکړي، ځکه چې هغه شرطونه چې نړیواله ټولنه د دوی سره د کار د پاره لري هغه تر اوسه پورې دی پر ځای کړی نه دی او غوته جواب نه دی ویلي. نو لبه د مرغه د افغانستان خلک به د دغه وضعیت څخه کړیږي او عظما وړاندیز دا دی چې کوه کولای شي ا دې اقل نړیواله ټولنه په دغه بحراني حالت کې خپل بشري مرستې جاري وساتي، دا به یو تر یو ځای پورې د دغه فاجعې د مخنیوي په برخه کې ګټور تمام شي.
د طالبانو د حکومت پر کابینه هم انتقادونه کیږي، لبیلابیلو اړخونو چې یو شزه هم پکې نسته یا هم مسلکی کسان نه دی غورسوي. نړۍ چې کله افغانستان سره بشري یا مالی مرسته کوي په بدل کې شرطونه لري، کله د نړیوالو مرستې بندیږي څه حالت به فکر کوي چې رامنځته شي؟
لبد امرغه اوسنی اداره اوس هم د شل کال مخکی رژیم چې په افغانستان کې د لودي په هغه باور ده او دی فکر کوي چې یو نظام او د یو نظام د سکا تخنیکی علمی او په کارپو کادرونو ته ضرورت نه لري او واځي د دې ځینی مشران د بیګل پټوګه باندې د لوړز د کړ وزیر وای چې دا کسان چې پر اوس پر دندو ګمارل سوی دی د وزیرانو په توګه باندې دا ټول د مدرسې طالبان دي او دوی کولای شي چې په دغه برخه کې کار وکي او خدمت وکي، چې زه فکر کوم دا کاملا اشتباه ده او دا د فاجعې عمق دی او که په دغه برخه کې لسره غور ونسی زه فکر کوم چې موږ به یو منځوي حالت ته ولاړ شو او نړیواله ټولنه په هیڅ وجه باندې په دغه منول باندې د افغانستان سره اړیکو د ساتلو او دوام د پاره چمتو نه ده.
فکر کوي چې د طالبانو حکومت به دا ورته لري چې په اقتصادي او مالی لحاظ راغلي بحران مهار کړي؟
اقتصادي بحران حلول او اقتصادي ستونزو ته جواب ویل دا مسلکی په او درایت غواړي چې دا هغه څه دي چې په اوسنۍ اداره کې اصلا وجود نه لري او تر ټولو بعد دا چې دوی پر دغه اصل باندې باور نه لري. موږ تاسو د دوی د مشرانو او چارواکو څرګندونی ګورو چې ډېری تر ډېره پورې غیر مسؤلانه وي. که نړیواله ټولنه په دغه برخه کې دوی متوجه نه کې اوس خوارت د افغانستان د خلکو د لاسه وتل دي، هغوی نس کولای چې مستقیما داخلو اوسي چارو په سرنوشت ټاکلو کې او د چارو په پرمخ وړلو کې. نو زه فکر کوم چې فاجعه به ډیر نور هم مخته ولاړه سي او اقتصادي وضعیت به د اوس په پرتله باندې د هرې ورځې په تیریدو سره نور هم خراب سي، ځکه چې موږ ګورو چې حداقل لومړنۍ اړتیاوې چې په ژوند کې د خلکو ستونزو ته دواب وایي هغه هم دی تر اوسه پورې په بشپړه توګه نه دي پوره کړي. که دغه حالت دوام وکړي او نړیواله ټولنه هم چوپه پاتې سي او میدان ټول همداسې دوی ته خوش سي، زه فکر کوم چې د افغانستان خلک به عام خلک به لاس په کار سي. او تاسو ګوري اوسې موږ ځینې سرکونه ګورو چې دی وخت په وخت مظاهره کوي او د خپل نه رضایت اظهار کوي، چې دا به بیا یوې خواته په ګټه نه وي. نو اوسنۍ اداره، نړیواله ټولنه او د افغانستان خلک باید یو ځای کار وکړي او د دغه وضعیت د بدلون لپاره باید اقدامات وسي، او د دې ټولو مسؤلیت د هغه چا پر غاړه دی چې اوس پراس کې دي او د نظام واګې په لاس کې نیولې دي.
ستاسو نظر څه دی چې د بشري بحران د مخنیوي لپاره څه کول په کار دي؟
د بحران د مهارول لپاره زما په نظر باندې معقوله لار دا ده چې نړیواله ټولنه باید د اوس لپاره حداقل خپلې بشري مرستې جاري وساتي، ځکه چې د دغه حالت قربانیان یوازې او یوازې عام خلک دي او تر ټولو زیات عام خلک متضرر کیږي او مخکې له مخکې متضرر شوي دي. د دې تر څنګ چې دغه نوی حالت راغی او هیڅوک نه پوهیږي چې په راتلونکي کې به څه کیږي او اقتصاد په ټپه ولاړ دی، اقتصادي فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. موږ د وچکالۍ ستونزه درلودله، په اکثرو ولایتو کې خلک د اوبو د کمښت سره مخ دي او د خلکو ځمکې باغونه او پټي وچیږي یا وچ سوي دي، او دغه فاجعه او دغه مشکل ورځ په ورځ باندې زیاتیږي او د سخت وچکالۍ اټکل سوی دی. د ځینو نړیوالو ادارو د وړاندوینو پر بنسټ باندې په افغانستان کې نو د دغه ټول سره دغه نوې ناورین عمر اضافه سي او نور هم دوام وکړي، زه فکر کوم د افغانستان خلک عام خلک به ډیر متضرر سي.
د پونتون استاد عزت الله پیژاند وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی د طالبانو نوې حکومت ټول شموله نه دی او دوی له دې کبله اندیشمندي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لوري پر نوې رامست شوې سرپرست حکومت نیوکې کړي او په وینا یې د کابینه د افغانستان استازیتوب نه کوي او نه هم ټول شموله دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیت پرایس په یو خبری کانفرنس کې ویلي دا په حقیقت کې هغه څه نه منعکس کوي چې نړیوالې ټولنې تمه لرله، خو نوموړي همدارنګه د دې ډلې لخوا د جوړې شوې کابینې ځینې غړیو په اړه اندېښنې مطرح کړي دي.
د سرپرست حکومت په اړه زموږ خبرګون تاسو اوریدلی چې موږ د شمولیت نشتوالي د ځینو کسانو د مخینې په اړه چې دا مهال په دې کابینه کې شامل دي اندېښمن یو. دا په حقیقت کې د متحده ایالاتو په ګډون د نړیوالې ټولنې غوښتنې نه پوره کوي،
خو هغه زیاته کړه چې امریکا به له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. په ورته مهال سعودي عربستان بیا هیله ښودلی چې د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت راتګ به له دغه جنګ ځپلي هیواد سره مرسته وکړي چې ثبات تامین او افراطیت له منځه ولاړ شي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان ال سعود پرته د دې چې د حکومت ولې لپاره د طالبانو د چلند په اړه جزئیات ورکړي، ویلي چې سعودي عربستان به د افغانانو د انتخاب ملاتړ وکړي. افغان طالبانو د سه شنبه په ورځ د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې د غړیو په ګډون درې دشتنه نوي چارواکي اعلان کړل، خو د نوي کابینې مشر ملا محمد حسن اخوند په خپل د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دی. همداراز د طالبانو لخوا د کورنیو چارو لپاره معرفي شوی وزیر د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی اف بی آی ته د مطلوبو کسانو په لیست کې شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو د کابینې لیست لیدلی او پام دی چې ټول غړي طالبان او یا هم د دې ډلې نږدې کسان دي. د امریکا حکومت همداراز د طالبانو په کابینه کې د خزو نشټون ته هم اشاره کړې ده. خو د بهرنی چارو وزارت ویان نیت پرایس یو ځل بیا ټینګار کړی چې د طالبانو خبرو ته نه بلکې د دوی عمل ته په کتو په قضاوت کېږي.
افغانستان راستون کې حکومت سره زموږ غاړي کې به د هغو ځوابونو پر بنسټ وي. کچیرې د افغانستان حکومت زموږ او د نړیوالې ټولنې کلیدي او مهمو پوښتنو ته ځواب ورکړي.
که څه هم طالب چارواکو د تیرو دریو اونیو په ترڅ کې بیا بیا ژمنه کړې وه چې ټول شموله حکومت به جوړوي، خو په هغه لیست کې چې سه شنبه د طالبانو لخوا اعلان شو، د نوي حکومت ټول غړي پخواني طالب چارواکي او یا هم د ډلې ته نږدې کسان دي. همداراز د ښځو چارو وزارت هم د طالبانو په حکومت کې نشته او کابینه کومه بله خزینه غړي هم نه لري. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې کابینه لا بشپړه نه ده او ډیری وزارتونه او معینیتونه لا نه دي اعلان شوي. د په وینا د بشپړې کابینې جوړېدو ته باید انتظار وویستل شي او ټولو هغو کسانو ته به ونډه ورکړل شي چې ځان محروم حسابوي.
بلخوا ځینو ښځو چې په وروستیو مظاهرو کې برخه اخیستې وه وایي چې طالبانو سخت وهلي ټکولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
درد جان ما کمتر شده.
سلور درش کلن ترنم د هغې پیښې کیسه کوي چې د لاریون پر مهال ورسره مخ شوې وه. وایي دوی د لاریون له لارې غوښتل چې د خپل حق غوښتنه وکړي، خو طالبانو یې لاریون ته په وهلو ډبولو او هوایي ډزو ځواب ورکړ. ترنم وایي طالبانو د ټوپک په میل داسې وهلی چې تر ننه یې د بدن هډوکي درد کوي.
لومړۍ ورځ یې د اوبو په پایپ مټ ته ووهلم، په بله ورځ هم په همدې ځای ولګېده. ډېر درد یې وکړ، لکه سوځېدلی چې وي. پټ مې پوستکی اچولی، نه پوهېږم چې زهر یې لرل که چش پکې و.
درې دېرش کلنه مریم بیا د طالبانو له راتګ وړاندې د بشري حقونو یو بنسټ کارکوونکي وه. وایي د خپل حق لپاره چې اوس ترې اخیستل شوی د نور نجونو سره یو ځای پلاریون کې ونډه اخیستې وه. دی د سهشنبه، چهارشنبه او جمعې په ورځ پرله پسې پلاریون کې ګډون وکړ، خو دوه ځلې د طالبانو له لورې وډبول شوه.
کله چې موږ لاریون کاوه، دوی د تسمو او د ټوپک په میل باندې زموږ د نجونو په وهلو شروع وکړه. یعنی داسې نه وه چې دوی موږ ډارولو. اول یې هوایي ډزې وکړې، بیا یې د سړک تر نیمایي پورې نجونو پسې منډې وکړې. د یوه ټوپک میل باندې زه ولګېدم. بیا مې نجونو ته وویل چې وتښتئ.
سره له دې چې مریم دوه ځلې د طالبانو له لورې وهل شوې، خو وایي د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره به مبارزې ته دوام ورکوي. طالبانو تیره ورځ اعلان وکړ چې د اوس لپاره هیچا ته حکومت اجازه نه ورکوي چې لاریون وکړي، ځکه د دغه ډلې په وینا اوس مهال لاریونونه د ستونزو د جوړولو په هدف دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم ترلاسه کړو، خو د خبرو کولو لپاره چمتو نه شول.
ستاسو له پیغامونو
دا جنگ په تیمه د کندهار ولایت څخه ورنیو حکومت ته طالبان ځان څخه می دا غوښتنه ده چې د تیر حکومت د عسکرو پولیسو معاشونه د دوه میاشتو د چا د دوه میاشتو د خاطه دي عمومي اته مو وکړل، او که مو دغه معاشونه هم ورکړل ډېره مهرباني به مو وي. دا خل د خپلو بچیانو د کورنیو عزت په ساتلو دپاره په لاسکري کې ولاړ وو. دا هم د دغه وطن د دغه ولس بچیان دي.
السلام علیکم حکومت وکړلی چې هغه ستې په لاس کې وبایي چې اوس دا نورو خلکو ته ډېره پاملرنه وکړي. حکومت پر دغو خلکو وس وکړي، دا خلک ځان ته راجلب کړي، او دغه کوچني قومندانانو ته لږ نه کې پام وکړي د دغو سره چې دا انډیوالان دي یا دا خلک دي. نو بس یو بل سره په خارو سره وایي یا دې پاملرنه نه ورته کوي. نو زما غږ، زما پیغام دي تر لوړ چارواکو پورې ورسېږي چې دغو ته ډېره پاملرنه کوي، دغه ډېر د خیال سره وساتي. نو مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر. د پیژندل سوي خبريال رحیم الله یوسفزی جنازه نن کیږي. هغه پرون ساور کړه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال تفصیل وړاندې کوي.
پاکستان پالیسی کې خو ظاهراً یو بدلون ښکاري.
اعظم هلته موجود و ما تورخم کې
دا ځکه مهمه خبره ده چې داسې یو وخت و چې حافظ سعید ته بچا لاس نه اچو.
In fact, their strongholds are in the tribal areas of Pakistan and in Swat Valley. They do have some presence in other districts.
دا غونه د ارواخات رحیم الله یوسف زیدی چې د صحافت په میدان کې یو لوی نوم و. نوموړی د پاکستان سیمی او نړۍ په کچ یو پیژندلې څېره وه او د افغانستان په چارو یې ژور نظر لاره. رحیم الله یوسفزی په 1945 کال د سپتمبر په 12 د خیبر پختونخوا مردان ضلع په شموزو کې زیږیدلې بو. نوموړی لومړنۍ زده کړې په خپل کلي بیا پېښور او وروستو د پنجاب په جهلم کې کړې وې. نوموړی له کراچۍ پوهنتونه هم زده کړې ترلاسه کړې وې. نوموړی په پېښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز مدیر وو. یوسفزی له 1979 کال راهیسې د افغانستان په اړه پاکستاني او نړیوالو رسنیو ته راپورونه جوړول او شننې تبصرې او مرکې یې کولې. نوموړی له بی بی سي پښتو او اردو، ټایمز مجلې او نورو غیر ملکی رسنیو سره کار کړی وو. یوسفزی یو له هغو خبریالانو وو چې په 1990 کال کې د طالبانو غورزنګ تر پیلېدو وروسته قندهار ته تللی وو. نوموړی القاعده ډلې له پخوانی مشر اسامه بن لادن سره مرکه هم کړې وه. د مشال رادیو منتظم مدیر داود خټک له رحیم الله یوسفزی سره له 2001 تر 2009 کال پورې د نیوز ورځپاڼه کې کار کړی وو. خټک وای له رحیم الله یوسفزی سره په لومړي ځل په 2001 کال کې لیدلی وو او یو عاجز طبیعت انسان وو. د ویل رحیم الله یوسفزی یو ستر شخصیت وو او د صحافت په ډګر کې د هغه تشه پورا کېدل به خورا ګرانوي.
رحیم الله صاحب ډیر بردبار سړی وو، باوجود د دې چې هغه یو لوی نوم لرلو، خو رحیم الله صاحب یو عجز مزاج سړی وو. پروفیشنل په اعتبار سره ګورو نو رحیم الله صاحب ډیر دقیق سړی وو. هغه هیڅ کله داسې معلومات نه ورکول چې د کوم به دی ته په خپله باندې معلومات نه وو. د شخصیت په لحاظ سره به زه دا وایم چې رحیم الله صاحب د خلکو ته عزت ورکوونکی سړی وو. رحیم الله صاحب نه د اغي چکم سبارډینټس مون ویل شو یا د اغي د لاندې چکم خلک کار کوي، نو په زید دي چې اغي د دنه یریدلی وي د اغي د سره د احترام رشتہ واره. رحیم الله صاحب به هر څوک چې دی سره ملاو شنو د به اغه میل ملاب بد داسې او د خبرو انداز بد داسې، یعنی دومره په عجزه سره دومره په عزت او احترام سره چې یو سړی به پخپل باندې د رحیم الله صاحب عزت کول، یعنی شروع کړه د پزړه کې بوته عزت او احترام راغی.
خټک زیاته کړه یوسفزی د افغانستان جنگ له ابتدا واخلې تر وسه پورې هر څه ساري لیول. په پیښور کې خبريال شمیم شاهد له لسیز رئیسی له رحیم الله یوسفزی سره کار کړی. شمیم شاهد له یوسفزی سره سو واری د افغانستان او نور هیوادونو سفر هم کړی وو. نو موړی وای یوسفزی د سیمې په اړه ډیر ژور معلومات لرل او د صحافت لپاره یې ډیره لوی مبارزه کړې ده. شمیم شاهد په 1990 کال کې له یوسفزی سره کابل ته تللی وو چې هلته د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله په لوی جرګه کې ګډون وکړي. دی وای
پاکستان واحد جرنل
شمیم شاهد ذات کړه رحیم الله یوسفزی د سختو حالاتو باوجود د افغانستان په اړه دقیق معلومات ورکول. رحیم الله یوسفزی ته د صحافت په میدان کې د خدماتو لپاره د پاکستان حکومت په لومړی وار په 2015 کال کې تمغه امتیاز او بیا په 2010 کال کې ستاره امتیاز په نوم انعامونه ورکړي ول.
آزادی رادیو تغوک ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
روختیا د ژوند شتمنی د خبر